درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وخه او خوشحاله ورځ به ولري. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خپرونې د اف ام په 100.5 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. دا نن ورځې خبرونې عمله سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ خبرې اترې تر نامعلومه نیټې پورې سنډې دلې دي. افغان حکومت د تلی یا میزان 9 نیټه رسمن د ازبکي ژبې د ملي ورځې په توګه نومولې. او د عراق د شیعه مشر مقتدا صدر پر یوه قرارګاه په 2 انتحاري حملو کې د نوموړي 11 وسلوال وژل شوي. په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي د استازو ترمنځ خبرې اترې تر نامعلومه نیټې پورې ځنډیدلې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان پر ټویټر په خپل بیان کې نه دی ویلي چې دا خبرې په کوم علت وځنډیدلې او امریکایي مرکشیانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د چهارشنبې په ورځ باګرام کې د نړیوالو ځواکونو پر اډه طالبانو له برید وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا د طالبانو د سیاسي او پوځي مشرتابه ترمنځ د ژورو اختلافاتو خبر ورکړی و. په دې اړه وروسته په خبرونه کې جزئیات وړاندې کیږي. د سالنګ لویه لاره د درنو واورو د ورېدو له کبله د لویو باروړونکو موټرو پر مخ وتړل شوه. د سالنګ د مراقبت او څارنې د ادارې اجرایه مدیر سمیع الله ولیزاده پرون ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې د ورځې راهیسې په سالنګ کې د درنو واورو ورخت او ورسره سخت توپان پیل شوی چې پر دې لاره د موټرو د ګڼې ګوڼې او د خطر د له منځه وړلو په خاطر دې ادارې وپتېله چې په لاره به ټریلري او باروړونکو موټرو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د رپورټونو له مخې په سالنګ کې د پنجشنبې تر شپې د 15.1 سانتي متر ترمنځ واوره پرته ده. د سالنګ د مراقبت او څارنې ادارې مشر له نورو موټر چلوونکو هم غوښتي چې پر دې لاره د تګ راتګ پر مهال چینونو او نور ژمني تجهیزاتو کار واخلي. دا افغانستان حکومت د تلې 9 نیټه رسمن د ازبکي ژبې د ملي ورځې په توګه نومولې. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویلي ولسمشر غني پرون له یو شمیر ازبک فرهنګیانو او د فرهنګي او ټولنیزو بنسټونو له مشرانو سره په کتنه کې په کالیس کې د دې ورځې د نومولو او د ازبکي او ترکمني ژبو د مرکز د پرانیستو وړاندیز منظور کړ. دا سنانې راهي ابریشم د فرهنګي مرکز مشره فوزیه آرال حبیبي چې په پرونی غونډه کې حاضر وه ازادي راډیو ته وویل
پیشنهاد اولی
29 میزان را لومړی وړاندیز د هیواد په کلیس کې د تلی 9 د ازبکي ژبې د ورځې نومول او دوهم وړاندیز کابل کې د ازبکي او ترکمني ژبې د یو مرکز پرانستل د ولسمشر لخوا منظور شول. د افغانستان د اساسي قانون له مخې ازبکي، ترکمني، بلوچي، پشهي، نورستاني، پامیري او یو شمېر نورې ژبې د افغانستان رایج ژبې او پښتو او دري رسمي ژبې بلل شوې. د افغانستان د مالی وزارت د تیر کال په پرتله په سږنی کال کې د عوایدو د زیاتیدو خبر ورکړي. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی وایي چې په 1990 کال د جدي یا مرغومي په لومړۍ نیټه د تیر مالی کال لپاره تر اوسه د مخکینی مالی کال په پرتله د هیواد په عوایدو کې 3 میلیارد افغانۍ زیاتوالی راغلی. ښاغلي مسجدی پرون د لیندې په 20 په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل. نوموړي د دې عوایدو د سرچینو په اړه وویل
یاوی د ګمرکاتو محصول دی، دویم د خلکو په تجارتی معاملاتو باندې مستقیمه مالیه ده، او دریم هم د حکومت د خدماتو په وړاندې کومه فیسونه چې ادارات راټولوي، او د دې ترڅنګ ځینې ادارات لکه دولتي بانکونه چې د خپل سرمایو باندې دوی کاروبار کوي د هغه مفاد دی.
نړیوال بانک تیرونه په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې د حکومت لخوا د عوایدو د راټولولو کچه زیاته شوې. په ریپورت کې یادونه شوې چې د دولت عواید په 2014 کال کې د ناخالص کورنی تولید په 3.15 په داسې حال کې چې د اندازه اوس په 3.15 ته لوړه شوې چې د سیمې د اکثره هیوادونو په پرتله لوړه کچه ده. ولسمشر اشرف غنی جرمنی سبستیان هاینا ته د علامه سید جمال الدین افغان دولتي نښان ورکړ. د ارګ د رسمي خبرپاڼې له مخې ډاکټر هاینا ته چې پرزانی زمری خان نومې خیدانی خان د افغانستان د ژبه او فرهنګ د ودې لپاره د اخد څېړونو او خدمتونو د ساین لپاره پرون د پنځشنبې پورس په ارګ کې په یو غونډه کې ورکړل شو. د عراق د شیعه مشر مقتدا صدر پر یو قرارګاه په دوو انتحاري حملو کې د نوموړي یولس وسلوال ووژل شول. د عراق پوس په یوه خبر پاڼه کې چې تېره شپه خپره شوه ویلي چې لومړۍ حمله د سمارا ښار په سل کیلومترۍ کې د سرسار سمندرګي ته نږدې په هغه سیمه کې وشوه چې د اوږدې مودې لپاره د سنی جهادي ډلې داعش مرکز پکې و. د عراق پوځ وایي په دې انتحاري حمله کې د مقتدا صدر اووه تنه وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د عراق د پوځ خبر پاڼه زیاتوي چې دویم برید هم تیر ماښام ناوخته د لومړي برید په ځای کې وشو چې د مقتدا صدر د وسلوالې ډلې څلور کسان پکې وژل شول. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د لیبیا د ملي پوس پلوم د وسلوال ډلې مشر اعلان کړی چې د دې هیواد د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره به پرې کندا جګړه پیل کړي. ترابلس اوس مهال دغه حکومت په لاس کې دی چې نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلی، خو جنرال خلیفه هفتر ویلي دي چې دی غواړي تر خپلې ولکې لاندې راولي. خلیفه هفتر په تیر اپریل میاشت کې خپل ځواکونه د ترابلس د نیولو لپاره چمتو کړل، خو یوازې خارې محاصره کړه او په دې ونه توانېده چې د فیض السراج په مشرۍ د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی حکومت نسکور کړي. دغه مهال په جګړو کې شاوخوا زر کسان چې اکثره جنګیالي وو ووژل شول. هفتر له اپریل وروسته څو ځلې اعلان وکړ چې د ترابلس د نیولو په مقصد پوځي عملیات پیلوي، خو هیڅ پرمختګ نه دی کړی. او د امریکا سنا هغه پریکړه لیک د رایو په اکثریت تصویب کړ چې یوه پیړۍ مخکې د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو ډله ییزه وژنه پکې جینوسایډ یا قتل عام بلل شوی. د نیوجرسي ډیموکرات سناتور باب منندس پرون د دې پریکړه لیک له تصویبېدو وروسته وویل چې د دوی کار سم و او د امریکا سنا په دې کار سره وښوده چې تاریخ د سمې تګلارې ملاتړې کړي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشیان دا اقدام ستایلی دی او دا یې د حقیقت او عدالت بریا بللی. ښاغلی پاشنیان پر ټویټر لیکلی چې د نړۍ د ټولو ارمنانو په استازیتوب د امریکا د سنا مننه او ستاینه کوي. ارمنان وایي لومړۍ نړیوالې جګړې سمدستي وروسته عثماني ترکیې د یو نیم میلیون په شاوخوا کې عیسوي مذهبي ارمنان یا ووژل یا یې تبعید کړل، خو د ناټو غړی ترکیه وایي د قتل عام لیست خو د ناټو غړی هیواد ترکیه د قتل عام له اصطلاح سره مخالفت کوي او ښایي دا پریکړه د امریکا او ترکیه اړیکې نورې هم کړکېچنې کړي. دوستانو خبرونه مولا ساده یې راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه کې هم ولولئ وی ګورئ. د ویب پاڼې ادرس مو دی azadiradio.com. وړاندې په دې نیم ساعته خبری مجله کې دا موضوعات او رپورټونه لرو. په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ خبرې اترې تر نامعلومې نیټې پورې ځنډېدلې دي. ولې څېړونکي په اړه څه وایي په یو رپورټ کې به یې واورئ. په عین حال کې به مولدی هم خبر کړو چې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو پر څو بیلابیلو انتخابونو غور کوي. دا خبره لویدیځو خبري اژانسونو د جګپوړي امریکایي چارواکو له خولې کړې ده. د سولې ولسی حرکت پرون بادغیس ته له هلمند روان شو. په عربي رپورت ولرو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له ویاند سره به په دې اړه مرکه ولرو چې کله د ولسمشۍ د انتخاباتو ځنډېدلې لومړنۍ پایلې اعلانوي. له زوی سعادت سره دا مرکه هم په دې خپرونه کې زیاته ځای شوي. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. دا به مو واورئ چې لسګونو کسانو پرون په سواد کې د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند سیمه ییز مشر فیروز شاه د جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخه ونیسي. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم اورېدلی شي. اوس هم د خپرونې لومړی رپورټ راخلو. په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوی د استازو ترمنځ خبرې اترې تر نامعلومه نیټې پورې ځنډېدلې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان پر ټویټر په خپل بیان کې نه دي ویلي چې دا خبرې په کوم علت وځنډېدلې او امریکایي مرکشیانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د چهارشنبې په ورځ په باګرام کې د نړیوالو ځواکونو پر اډه د طالبانو له برید وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا د طالبانو د سیاسي او پوځي مشرتابه ترمنځ د ژورو اختلافاتو خبر ورکړی و. احمد تکل په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر ماخام پر ټویټر په یو پیغام کې ویل چې د طالبانو او امریکایي مرکچیانو ترمنځ د نهم پړاو خبرې تر نامعلوم وخت ځنډیدلې دي. خغلی شاهین ویلی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی پرون پنځشنبه د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو له استازو سره وکتل. خغلی شاهین لیکي چې د خبرو فضا مثبته وه او دواړو خواوو موافقه وکړه چې له څو ورځې وقفې وروسته به بیا خپلو خبرو ته دوام ورکوي. د قطر په خبرو کې د ځان راپور داسې مهال ورکول کیږي چې طالبانو په باګرام کې د نړیوالو ځواکونو پر لوی اډه د چهارشنبه ورځې د حمله مسؤلیت ومنه. تیر ځل په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اتم پړاو خبرې روانې وې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کابل کې د طالبانو په موټر بم برید کې د یو امریکایي پوځي او یو لسو نورو کسانو له وژل کېدو وروسته دا خبرې له خپلې خوا لغوه کړې. خغلی شاهین په خپل پرونی بیان کې په خبرو کې د ځنډ علت نه دی خودلی، خو له دې مخکې یو شمېر رسنیو په دې خبرو کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اختلافونو خبر ورکړی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سولې او جګړې په مسله کې د طالبانو د سیاسي او پوځي مشرتابه ترمنځ ژور اختلافونه شته. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل پرون پنځشنبه آزادۍ رادیو ته ویل دا روښانه نه ده چې د جګړې د ډګر طالبان به د سولې په مسله کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي مرکچیانو پریکړې ومني کنه. خغلی حقمل وایي د همدې اختلافونو له کبله افغان حکومت د یو میاشتني اوربند وړاندیز کړی څو دا خبره واضحه شي چې آیا سیاسي طالبان پر جنگي طالبانو کنټرول لري کنه. د سیاسي چارو شننکی نظیم سمون له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د ملي امنیت د شورا اندېښنه پر ځای بولي.
قطر کې چې کوم کسان دي په سیاسي لیول باندې هغوی د مفاجات مختلفې دي، هغوی نظر له هغو نه چې په کوټه شورا کې دي، میرانشاه شورا ده او پېښور شورا ده، له هغوی سره ډېر تفاوت لري، ځکه چې هغه ډلې چې دي عملا په جګړه کې ښکېلې دي او د بهرنیو استخباراتو تر مستقیم فشار لاندې دي.
د طالبانو د قطر د دفتر ویان د ازادۍ رادیو د پښتنې ته چې آیا د باګرام پر اړې د طالبانو برید به د دوه په خبرو کې د ځنډ علت وي تر اوسه جواب نه دی ویلی. همدارس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي خغلی خلیلزاد چې له طالبانو سره د خپلو خبرو جزئیات اکثرا پر ټویټر خبروي هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلی.
بلخوا د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان کې د خپل پوځیانو د شمیر د کمولو پر سو بیلابیلو انتخابونو د غور خبره کړې. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس رپورت له مخې د امریکا د پوځي او جګپوړي چارواکي کانګرس ته ویلي چې په افغانستان کې به د خپل پوځیانو شمیر کم کړي. اسمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا د کانګرس په استازو جرګې کې د دغه هیواد لوی درستیز جنرال مایک میلی په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو یادونه وکړه، خو وی نه ویل چې په مجموع کې به څومره پوځیان له دې هیواد وباسي او یا څومره به په دې هیواد کې پاتې شي. خو د ومنله چې په افغانستان کې د لشمیر پوځیانو پریښودل د تروریزم پر ضد د جګړې لپاره اخیستمن اقدام دی. د بیلابیلو انتخابونو خبره وکړه، ویل موشګن انتخابونو لرو چې دا یو دی. لبل خو د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وویل غواړي دا ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان به پر امریکا د برید لپاره بیا هیڅکله د تروریستانو پر خوندي پناه ځای نه بدلیږي. د زیاته کړه امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړی، خو د تروریزم پر ضد جګړې ته لا هم دوام ورکولی شي. د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې غړي لوی درستیز مارک میلی او دفاع وزیر مایک اسپر څخه د بیلابیلو موضوعاتو په اړه پوښتنې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو ورځو کې د افغانستان د ناڅاپي سفر په لړ کې په باګرام هوایي اډه کې وویل چې غواړي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 8600 ته رالش کړي. طالبانو تر دې وړاندې له امریکایي استازو سره په خبرو کې تل په دې ټینګار کړی چې ټول امریکایي پوځیان دې له افغانستانه ووځي. امریکا حاضر ده په افغانستان کې نږدې 10000 پوځیان لري. د طالبانو او امریکا خبرې مخکې تر دې چې په وروستیو ورځو کې یو ځل بیا پیل شي، د سپتمبر په 8 نیټه د امریکا ولسمشر د یو ټویټ له لارې لغوه اعلان کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري.
دوستان اوس برا شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي صفی الله ستانکسي ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوست لیکلی په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د جګړې په اړه د ناسمې اطلاع ورکونې افشا ممکن امریکایانو ته جالبه وي، مګر افغانانو لپاره هیڅ خبر نه ده. ورسپانی مخکې په یو راپور کې لیکلی دوی داسې محرم اسناد ترلاسه کړي چې خی لوړپوړو امریکایي چارواکو هڅه کړي هغه اسناد چې افغان جګړه د نه ګټلو وړ بللې پټ کړي. واشنگتن پوست په خپل پرونی غنا کې لیکلي امریکایان او د دوی متحدین له هغو جنگ سالارانو سره معاملې کړي چې د بشري حقوقو سابقه یې له طالبانو بهتره نه ده. د ورسپانې په لیکنه کله چې د امریکا وست رسیده د سولې د خبرو د پایل لپاره د افغانانو غوښتنې څو واره له پامه غورځولي. واشنگتن پوست همداراز د ایشا فاونډیشن ورسته نظر پوښتنې ته اشاره هم کړي چې راتلونکي ته د افغانانو د خوشبینۍ اندازه مخ په لوړېدو ده. دا هم راغلي چې افغانان له سختیو سره سره د ولسواکۍ د ټینګښت او د هیواد د بیا رغونې لپاره خپل مبارزه جاري ساتي. د ورسپانې په لیکنه دا افغانان په هغه صورت کې چې امریکا د طالبانو په وړاندې خپله اوسنۍ طرحه تعقیب کړي له خطر سره مخ کیږي، نو اړتیا یې ده چې ملاتړ ترې وشي. نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د بهیر په کړکیچن کېدو یوه مقاله لیکلې. مقاله تر ډیره د ولسمشری ټاکنو د یو کاندید او اوسنی اجرایه رئیس عبدالله په دریز او دا چې څنګه د دریم وار لپاره د انتخاباتي کړکیچ په منځ کې ده تمرکز کړی. عبدالله په 2009 کال کې د حامد کرزي په وړاندې کاندید و چې د ټاکنو له دویم دوره یې انصراف ورکړ. په 2014 کال کې ځان په لومړي دور کې بریالی باله، خو د نیویارک ټایمز په خبره دا چې کمیسون اشرف غنی بریالی اعلان کړ، د عبدالله پلویانو لارې او سړکونه بند کړل او بالاخره د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت جوړ شو. نیویارک ټایمز لیکلی عبدالله دا وار وایي چې هیڅ جوړجاړی نه کوي. د مقالې له مخې د 1990 کال د ولسمشرۍ ټاکنو شاوخوا درې میاشتې تیریږي، خو د رایو د شمیر او اعلان بهیر کړکیچن شوی او د عبدالله پلویانو په وو ولایتونو کې انتخاباتي کمیسیونونه ایسار کړي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د عبدالله پلویان وایي چې کمیسیون غواړي شاوخوا درې لکه رایې چې سم یې نه دي تصفیه کړي د اشرف غني په ګټه وکاروي، خو کمیسیون وایي له قانون سره سم او په پوره شفافیت خپل کار مخته وړي. نیویارک ټایمز لیکلی د ولسمشری ټاکنو د کاندید او اوسنی ولسمشر اشرف غنی کمپاینران بیا د ټاکنو د پایلو په اعلان ټینګار کوي. په مقاله کې د اشرف غنی د ټاکنیز ټیم په حواله راغلی چې عبدالله یې په خند جوړولو کې استاد بللی او ویلی دی چې د تل اوبه خړوي تر څو په قدرت کې برخه ترلاسه کړي.
دوستان وسم د ولسمشری د انتخاباتو د زندیدلو لومړنیو پایلو نتیجه په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون داسې نښې نښانې ښودلې وې چې ګوندې پرون به د ولسمشری د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي، خو پرون په دې اړه هیڅ نوې خبر را نغله او داسې نښکاري چې کله به اعلانیږي په دې اړه کوم وخت او نیټه هم دقیق نه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان وایي هیله مند دی چې لومړنۍ پایلې به زر اعلان شي. احمد شیبر په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له ویان سادات څخه د مرکې په پایل کې نور وساحت غوښتی. دا مرکه پرون شوې. ښاغلی سادات وایي
تعلن شاته وظیفه ورکړل شوې چې گزارش تکمیل کړي. تېر ورځ دوی گزارش د کمیسون رهبرۍ ته وسپارلو. دا گزارش کې یو دوه مورد هلته رهبری ملاحظات درلودل، د دې په خاطر باندې چې هغې ته رسېدنه وشي بېرته د لنشا ته وظیفه ورکړل شوه چې مکمل گزارش د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری ته وسپاري. نن دا گزارش وسپارل شو او همدا د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری د هغې په اړه باندې به تصمیم نیسي. د دوی د تصمیم نه به وروسته تطبیقات ترسره کیږي او د تطبیقاتو نه به وروسته د افغانستان له خلکو سره د ولسمشرۍ ټاکنو
فایل شریکو. صادق صاحب، اټکل کوي که فرضاً نن تاسو په دایي یا قسمه نتیجه اعلانوي، څومره وخت نور به ونیسي؟ ځکه چې ګومان کوم چې خلک ستړي شوي دي.
گزارش تکمیل شوی دی او رهبری به دغه په اړه باندې خپل تصمیم نیسي. د رهبری د تصمیم نه به وروسته مونږه تطبیقات تر سره کوو. هغه تطبیقات هم یو څه ساعت وخت نیسي او لاغه نه به وروسته دا ولسمشری ټاکنو پایلې اعلانوي. نو د افغانستان خلک د یو سیرن لري چې دا پروسه د ودرېږي.
هو بخښه، یعنی تاسو ساعتونه ویل، یعنی خبره د ساعتونو ده.
نهایی کوشش هم دغه دی چې موږ زر چکیږي بعد رهبری په اړه باندې خپل تصمیم ونیسي او د رهبری تصمیم نه به وروسته د ولسمشری ټاکنو پایلې د افغانستان خلکو سره شریکو.
کومې پایلې؟ قسمی که ابتدایي؟
تاسو پیږی چې د ولسمشری ټاکنو ان راوروسته د قانون پر اساس باندې موږ کولای شو څلور رقم پایله اعلان کړو. خو په اوس کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری د دغه گزارش په اړه کله چې دوی تصمیم نیسي د دوی د تصمیم نه به وروسته مشخص شي چې دا به ابتدایي پایلې اوسیږي یا هم قسمي پایلې. خو یوه موضوع چې د اوو ولایتونو چې 1409 محلونه په هغې کې شتون لري چې د هغې تفتیش او بیا شمېرنه هم باید شوی وای. خو بدبختانه د ثبات هم پالنې ټیم سره له دو چې لسګونو جلسې مو له دوی سره ونیولې دوی ته معلومات ورکړل، خو بیا هم تر دې دمه پورې زموږ همکارانو ته دوی اجازه ورنکړه چې په اوو ولایتونو کې دغه تفتیش او بیا شمېرنه ترسره شي تر څو تورې سپینې رایې سره جدا شي. خو کمیسیون مکلف دی چې رشته نافذه قوانینو پر اساس باندې نور د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې د افغانستان له خلکو سره شریکې کړي.
دا انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبی ساداتو چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدلو لومړنیو پایلو په اړه یې څرګندونې کولې. دوستانو موږ به په روانو خپرونو کې د افغانستان د انتخاباتو د ځنډیدلو نتایجو په اړه ریپورټونه، معلومات او څه چې نوې راځي تاسو سره شریکوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري او تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږی.
د ازادۍ راډیو خبري مجله اوري.
د سولي ولسی حرکت پرون د بادغیس په نیت له هلمند څخه روان شو. د حرکت په یو تازه هڅه کې غواړي د بین الافغاني خبرو او اوربند د شعار سره د هیواد څلور د ولایتونو ته سفر وکړي. تفصیل زموږ همکار الیاس تایر کوي.
د لشکرګاه ښار د شهید حکمت په نوم څلور لارې کې د سولي د ولسی حرکت غړي تر دغه لارې نورسته هلمند د بادغیس په نیت پرېږدي او د فران امروز او ویرات تر څنګ به هغو ولایتونو ته ځي چې تر دې دمه نه دی ورغلی. د سولې په نوم دغه ولسی حرکت نږدې یو نیم کال وړاندې په لشکرګاه کې تر یوې خونړۍ چاودنې وروسته چې ګڼ شمېر ملکي کسان پکې ووژل شول رامنځته شو. دوی د جګړې پر ټولو غاړو د اوربند او سولې غږ کوي. د لشکرګاه په نننۍ لاریون کې یو ځل بیا پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې د بهرنیو ځواکونو سره تر خبرو وروسته اول اوربند وکړي او وروسته د حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. که هم دوی د حرکت په پیل کې کابل ته پر پښو او د غزای تر لږ ځن وروسته بلخ ته پلوڅو پښو ولاړل، خو دا ځلې په یوه نوي اقدام کې د مشتریز کاروندلاري د ټول هیواد د خلکو سره په څلور درش ولایتونو کې د لیدنی او غونډو سفر پیل کړ. دوی وایي د هلمند نه تر هلمند پورې دا ځل حرکت غواړي هغه خلکو ته د سولې پیغام ورسوي چې د دوی سره یې نه دي لیدلي.
مشران دی بهتره پویږي پولیس د افغانستان ولس دغه غوښتنه ده پوره نه غوښتنه ده چې اوربند اوسي د افغانستان د حکومت او د طالبان.
کته هم تیر ځل په اړوند ولایتونو کې د دوی سره خلک یو ځای کېدل، خدا ځل حرکت کې د هیواد د بیلابیل ولایتونو لدی جملې کندهار، لغمان، ننګرهار، کونړ او ګڼو نورو سیمو کسان شامل دي. دا چې د سولې د ولسی حرکت د غړو دغه نوې پیل به د جګړې د ټولو اړخونو څومره پاملرنه جلب کړي وخت اړتیا سته. محمد الیاس تای د ازادۍ راډیو هلمند.
ازادۍ راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لسګونه کسان پرون په سواد کې د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند سیمیز مشر فیروز شاه د جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال راټول شي وو او د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخه دی ونیسي. فیروز شاه ورم ورځ په سواد کې په خپل پلرنی کلی کې د وسلوالو په ډزو ټپی شو، وروستۍ په روغتون کې سا ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د هدفي وژنو کچه زیاته شوې ده او په ځانګړې توګه پښتانه فعالان په نښه کیږي. نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
د مدافع وکیل فیروز شاه د وژنې پر ضد پرون پنجشنبه د سواد د وکیلانو ټولنې له محکمو سره کار تحریم کړ او د سواد د قومي جرګې مشرانو پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخه ونیسي. فیروز شاه په سواد کې د مسلم لیگ نون ګوند سیمیز مشر و چې په تیر ځل انتخاباتو کې د ملي اسامبلې غړیتوب ته هم کاندید و. د نوموړي د کورنۍ دوه غړي افضل خان او شاه دوران مخکې لده د هدفي وژنو په لړ کې وژل شوی وو. د سوات د قومي جرګې ویاند احمد شاه زیارت د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې دوی له پاوځ، پولیسو او سرحدي ملیشات ځواک څخه وغوښتل چې د فیروز شاه قاتلان ونیسي او له قانون سره سم سزا ورکړي.
څو کسانو د خطول ولسته یا د کم لا انفورسمنت ایجنسی څخه د خلک چیرې موږ اوسم په دې کې موجود یو څه څه ورو نو هغه کاروایي کولای شو کم د لا انفورسمنت ایجنسی یا د ارمی د پولیس دی یا نور کمی اداري دي هغه زر تر زر د دې چې کم هغه دي قاتلان دي هغه کیفر کردار ته ورسې او غوړم کړه ریواتي سزا ولوکړي شي.
سوات هغه سیمه ده چې د پاکستان پاوځ د افراطی اسلام پالو وسلوالو ډلو پر ضد څو ځلې عملیات پکې کړې دي. فیروز شاه چې په عین حال کې د سوات د قبایلي جرګې غړی هم و، د چهارشنبه په ورځ په خپل پلرني کلي دمغار کې له خپل باډیګارد سره یو ځای د نامعلومو کسانو په ډزو وویشتل شو. دوی دواړه روغتون ته ولېږدول شول خو د فیروز شاه ټپونه ژور وو او ډېر ژر یې سا ورکړه. نوموړی پرون په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. پر نوموړي د برید پړه سمدستي چانه ده منلې. له دې پیښې یوه ورځ مخکې وسلوالو کسانو په خیبر پښتونخوا کې د پښتو ژبې شاعر افګار بخاري په ډزو وواژه. و څلوېښت کلن بخاري په شیعه مذهب و او له دې مخکې هم د فرقه یي تشدد پر مهال له څو حملو څخه روغ پاتې شوی و.
دوستانو اوس هم یوار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر ویلی چې پرون یې طالبانو ته په باګرام هوایي اډه کې د وروستي برید په اړه خپل اعتراض څرګند کړی دی او د همدې په خاطر باندې چې دوی په خبرو کې جدي ووسی په خبرو کې یو دمه اخیستل شوی څو طالبان پر دې مسله له خپل مشرتابه سره سلا مشوري وکړي. بلخوا د قطر څخه راپورټونه وایي چې دغلته د سولې خبرې چې د امریکا او طالب سازو ترمنځ وي د لنډ وخت لپاره ځنډېدلې دي. د سالنګ لویه لاره د درنو واورو د ورېدو له کبله د باروړونکو او لویو موټرو پر مخ تړل شوې ده. دا عراق د شیعه مشر مقتدا صدر پر یوې قرارګاه په دوو انتحاري حملو کې د نوموړي وولس وسلوال وژل شوي او د لیبیا د ملي پوځ په نوم د وسلوالې ډلې مشر اعلان کړی دی چې د ترابلس نیولو لپاره اقدامات کوي. او سم مخکې لدې چې آرش همایون راشي بل نیم ساعت خبري مجله وړاندې کړي د ژوند رنګونه اورو.
دا ژوند رنگونه
نن مجد ارود
په خو وختونو کې به خلکو یو جواره پوخ ک هغه به پترو کې ورکیل مستو سره به خوړه. دومره ډیر شیان نه ولک ووس مګر دوی ویل چې مونږ هغه وخت آرام وو. تاسو یو څون نستور یو وړاندې زړه کړی په دې اکل څه وای
هغه وخت دې شو خور هغه صداقت وو. هغه وخت کې که په جواری نه و که په غلمی نه و که په استی و که په نیستی و خلک آرام و سکون و بدبینی بدامنی قومیت ازبیت تنظیمون دا بدبینی دا زوزان دا میخون نه و نه و هلته به که به نیمه ګواله و که به نه وسر به دې ولګوې بده برس ولې اوس خو ارهونه اثرتونه ډیر دی خو مصیبتونه غمونه بیا زیات دي ګرمونو پریشانۍ زیات دي جنگ دی په وطن چی شته.
بله که تاسو یې خپل ژوند درته وایې څه رقم یو ژوند تاسو درلوده
هغه ښه ژوند وای پنځه پسه به و یو دانه اوښ به و بیا د بې ډېره ما به یو دانه خر به و تجارت موضوع دلته نه ویدم هغه امکانات چې و زموږ دپاره هغه ډېره ښه زندګي وه. یو سړی به پلو پټۍ درلودی یو من به من غنم به وګره جوار به وکړه په هغه باندې به ژوند پنځه پسه به درلودل هغه به ګزاره په کول نه مرده غړی کې ورته وایي دا غړی کې شلومبې به وي زړونه روغ وه اوس وګر دغه مصیبې دغه شروع شوي دي په دې په کندې کې خوشحالي شته تېره ورځ ستاسو په سترګو کومه خوشحالي دې کړې ده زه.
بله په کور کې د جواري به پخول ډوډۍ پخوله ګډوله ورته وایي کوم شیان به میرمنو پخول
میرمنو زموږ په کور کې غلمینم پخښوي ده د غنوم ډوډۍ د وربشینو ډوډۍ دم پخسوي ده جوارینم پخسوي جوارینه د امر کشران شزی چې لکه درتا چلسن وړي دیم نسو دیس ما مور په خوالای شو بل چا نسو په خوال په کلی کې یو خاص خارص نسری په خوالای شي د جوارینو ډوډۍ
سخت
په خیدا لکه ګډی دل هغه جوړی دل ډیر سخت وو
وسنګ اماغه په خانی یادونه تازه کوي اماغه جواری په خوي
خو جواری خو په خوب مور په سر سر کوي خو نسته وو زامن شل سي کارونه یوي شي زه صفه خبره دی وو ساغه خبره نسته